سلامونه ستړي مشه کابل کې د شپې نه هوجي د خبري خبرونه ته موږ سفر د سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت ورکړای کوم خبرونه په خبرونو پیلو در راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل په دشت برچی سیمه کې د درې معترضی خويندې له ورور سره نیولې دي. د دې کسانو خور تمدار زئی نن صدر رادیو سره په خبرو کې ویلي چې خويندې د خزو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ کړي وي چې د چهارشنبه پر ورځ خپل کور نیول شوې دي. د غلری زئی په خبره د خپل خويندو هرې وی ازادي ناتیا او الهي اوروري احیا رضایی برخلیک خبر ندی. در طالبان در حکومت اگران زبولا مجاهد دی کسانو در نیولکی دو پر ازادی رادیو تویلی دی چوی پدی عربا معلومات وکری. در دقو متعرض خوزو در نیولکی دو ایدا پا در سال که در چی وقت در طالبانو لرستانی دو رئیسی در خوزو در حقون در شمیر فعالان در طالبانو لخوان نیول شوی او زندانی شوی چی او شمیر لهم در طالبانو ببند کیدی. افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه وایي مشهور یوټیوبر همین افغان لبندره خوشی شوی دی. د ټولنې نن پر خپلې شبکې په بخنه سره پر خپلې فیسبوک باندې خبره کړې ویلې چې د همین موضوع حل شوی او اوس په خپل دفتر کې دی. ال دې وړاندې په کابل کې د طالبانو امنیت قومندانې ویلې چې پیژندل شوی افغان یوټیوبر همین افغان د پښتونو ګرویګونو لپاره ورپل لیدي. د قومندانې ویان خالد زدران نن په خپل ایکس باندې لیکلی و چې همین افغان د هغې زړې ښځې د کورنۍ شکایت پر اساس احضار شوی دی چې د موده مخکې ورسره خبرې کړې وي او د دوی اجازه پرته د هغې ویډیو اخیستې وه. زدران د ښاغلي افغان سینه کړې ویلي دي چې طالبان هڅه کوي دا ستونزه ژر حل کړي. د پنجشنبې په ورځ راپور کړل شوی و چې همین افغان او څلور همکارانې په کابل کې د طالبان لخوا نیول شوي دي. تر دې مخکې هم د اجمل حقیقي په ګډون ځینې نور یوټیوبران او خبریالان نیول شوي خو جزئي خو وخت نا وخت یې طالبان د دلیل په باب هیڅ نه وایي. اسرائیل نن هم پر غزه هوایی او ځمکنیو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د روټرز راپور پر بنسټ په دې بریدونو کې پلسهاو کسان وژل شوي. په راپور کې د فلسطینی او اسرائیلي چارواکو په حواله ویل شوي چې دا بریدونه لا هم دوام لري. د راپور پر بنسټ په غزه کې الشفار روغتون ته نږدې شدید جګړه روانه ده. د فلسطینی چارواکو خبره الشجایا سیمې ته نږدې د اسرائیلو په دوه بریدونو کې ولس کسان او د کډوالو پر علم غازی کمپ په بریدونو کې څه کسان وژل شوي دي. او د تاجکستان چارواکو مسکو ته نږدې د کنسرتونو په یو حال د تیر جمعې د حملې په تړاو د نهو کسانو د نیولو خبر ورکړی. په تاجکستان کې ځای رسنیو نن د امنیتي سرچینو په حواله د خبر ورکړی ویل شوي دغه نه کسان د دوشنبې ښار په وحدت کلي کې تیر دوشنبې نیول شوي دي. یوې بلې سرچینې نن د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې ته ویلي چې په نیول شوو کې ګڼ ځوانان شامل دي. د تاجکستان د قانون د تنفیذ ادارې تیر سه شنبې هم د هغې روسي حمله د پلان په شک د شپږو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی و. د روسیې د پلازمېنې مسکو په څنډه کې په هغه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی د روسیې شمېرو له مخې 133 کسان مړه او شاوخوا 100 کسان له هم ترې تم دي. په کابل کې د راپورن پر بنسټ باندې طالبانو په کابل کې په دشت برچی سیمه کې درې معترض خويندې له یو ورور سره نیولې دي. د دې کسانو خور تمنا رضایی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې خويندې د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ غړي وي چې د چهارشنبه په ورځ له خپل کور نیول شوې دي. مرزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د فعالانو د نیونې په دوام مدا کېږي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې درې معترضې خويندې ازاده ناتیا وله رضایی او د دوی ورور یحیا رضایی د دوی له کوره د طالبانو حکومت لخوا د مارچ په 28 نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو خور تمنا رضایی دا کوي چې خويندې او ورور یې په داسې حال کې له کوره نیول شوي دي چې په کور کې بل څوک نه و. نوموړی وایي دوه خويندې له 13 کلونو کم عمر لري او په ټوکو یې دوی د ښځو د عدالت غوښتنې غورځنګ غړي وي. هغې ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دو روز قبل
لبد مرغه دو ورځې وړاندې د مخام شاوخوا شپږ بجې د طالبانو ډله زموږ کور ته ځي. کور ټکوي او کله چې ورور مې دروازه خلاصوي دوی کور ته ننوځي او څو دقیقې وروسته زموږ خویندې او ورور په رینجر کې کینوي او ځي. له هغې وروسته هیڅوک خبر نه دي چې دوی چیرته دي او د څه لپاره وړل شوي دي. تمنا رضایی زیاته کړه چې کورنۍ هڅه کوي دا موضوع د سیمې د مشرانو له لارې حل کړي. د طالبان حکومت وایم ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه معلومات کوي خو د راپور تر خپرېدو یې دا معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د طالبان حکومت لخوا د معترضو مېرمنو د نیولو دوام د دوی د چوپتیا لپاره یو اقدام دی. د دوی له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل دا پر مترزو خزو یو برید ده یو کولای شي د افغانانو په ځانګړي توګه د مترزو میرمنو لپاره یو ناورین رامنځته کړي. دا د خوښنۍ ځای دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې داسې نجونې چې لا یې خپل قانوني عمر نه دی پوره کړی د دې لپاره چې د عدالت او برابرۍ لپاره یې غږ پورته کړی او د خپلو حقونو غوښتنه یې کړې ونیول شي. مخکې تر دې دا وی موجودی وی چې افغان یوټیوبر همایون افغان او څلور همکاران یې هم د طالبانو حکومت لخوا نیول شوي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی نن ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي وو چې نوموړی یوې سپین سرې مېرمنې سره د مرکې د خپرولو له امله د یادې مېرمنې د کورنۍ د عریضې پر بنسټ حوزې ته بلل شوی دی، چې وروسته یې کورنیو رسنیو د طالبانو حکومت د کابل د امنیت قوماندانې د ویان خالد زدران په حواله د خوشي کېدو خبر خپور کړ. دا نیونې داسې مهال دی چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو د برخی یو شمیر فعالان او معترضې مېرمنې نیولې دي چې له څه مودې وروسته یې بېرته خوشي کړي دي، خو ځینې یې لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا نیونې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل په دشتي بچي سیمه کې درې خویندې له خپل ورور سره نیول شوې دي. بل پلو بیا په غور ولایت کې د پلار له کوره په جبري ډول د یوې ځوان نجلۍ د وړلو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر بشري حقونو او د ښځو د حقونو د مدافعینو غبرګونونو راپارولې دي. په دې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په زور دغې نجلۍ له کوره باسي او د دغې نجلۍ کورنۍ ډېرې هڅه کوي چې مخنیوی وکړي خو نه بریالی کېږي. د چې ستونزه چېرته وه او څه خبر چې د نجلۍ له کوره په زور وړل کېږي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د بشري حقونو او د ښځو له حقونو څخه د دفاع یو شمېر بنسټونو د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د یوې ځوان نجلۍ د جبري وړلو په غبرګون کې چې ویډیو یې په خواله رسنیو خپره شوې اندېښنه څرګنده کړې. د دغو بنسټونو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې په جنایتونو تورنوي او زیاتوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو د کړنو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د شنبهای رواني د غورزنګ مشرې مریم معروف اروین لازدي رادیو سره په خبرو کې دغه کړنه یو غیر اسلامي او انساني عمل وبله. هغې زیاته کړه
چې طالبان در غور علیه این دختر مظلوم حق
هغه څه چې طالبانو په غور کې د دغې ولس کلنې نجلۍ پر وړاندې ترسره کړي دي د طالبانو د هغو جنایتونو یوه وړه برخه ده چې په تېرو دریو کلونو کې په رسنیو کې خپاره شوي دي. موږ د طالبانو دغه ډول بشري او اسلامي ضد عمل په غندلو سره د بشري حقونو له بنسټونو او د ښځو له حقونو له سازمانونو غوښتنه کوو څو پر طالبانو فشار راوړي او نړیواله ټولنه دې د طالبانو په واک کې ساتلو سره د افغان ښځو له تدریجي مرګ لاس واخلي.
د افغان ښځو د سیاسي شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان د خلکو په وړاندې د داسې جنایتونو په ترسره کولو کې د ځان پر وړاندې هیڅ خنډ نه ویني او د افغانستان خلک هم هیڅ داسې مرجع نه لري چې شکایت ورته وکړي. نوموړې ادعا کوي چې
اینها با هیچ گونه برنامه‌ای برای آبادی و سازندگی افغانستان نیامدند، بلکه با خشم و نفرت
دوی د افغانستان د آبادی و بیارغونې لپاره نه دي راغلي، بلکې د خلکو په وړاندې له کرکې او تاوتریخوالي سره راغلي. له کومې ورځې چې راغلي نیابتي جګړې د خلکو د مالونو غلا، د خلکو د ځمکې غصب، اختطاف، قتل، اعدام او نور ټول جنایتونه یې ترسره کړي او هیڅ ډول خنډ هم د ځان په وړاندې نه ویني او د افغانستان خلک هم هیڅ مرجع نه ویني چې هلته خپل شکایتونه درج کړي.
جنایت و هیچ دادگاه و مرجعی نیست که مردم افغانستان و اونجا شکایت خود را ببرند.
دی پنجشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو. د ویډیو کې لیدل کېږي چې د افغانستان د غور ولایت په بسابند ولسوالۍ کې یو ځوان نجلۍ د طالبانو له لوري د خپل پلار له کوره په زور ایستل کېږي. د ځینو راپورونو د ادعاو له مخې دغه پیښه د کب میاشتې په درویشتمه نیټه د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو د یو ولسوال سره د دغې نجلۍ د واده کولو په موخه شوې. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د نجلۍ کورنۍ د هغې د وړلو د مخنیوي لپاره ډېره هڅه کوي خو د طالبانو لخوا وهل کېږي. په غور ولایت کې سرچینې ادعا کوي چې د پسابند ولسوال خیرالله خیرخوا او د دې ولسوالۍ د طالبانو امنیه قومندان عبدالحمید خالد هم په دې ویډیو کې لیدل کېږي،
خود طالبان و حکومت یوی بخبر سرچینی ازادی رادیو تا خپل نوم د نه خودلو په شرط دا پیښه یوه کورنۍ شخړه بللې او په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې دا قضیه یوه کورنۍ موضوع ده او زیاتوي چې یوه نجلۍ چې څلور میاشتې وړاندې واده کړی و د پلار کور ته له راتګ وروسته بیرته د میړه کور ته نه تله. د کلي سپینګیرو او د قوم سیمه ییزو مخورو درې ځلې پرېکړه کړې وه چې دغه نجلۍ د خپل میړه کور ته ولاړه شي او د مهر یو لک افغانۍ چې ترې پاتې شوې وې د نجلۍ پلار ته ورکړل شي، خو نجلۍ بیا هم نه وتللې. قومي سپینګیرو د ولسوالۍ له مسؤلینو وغوښتل چې د قومي پرېکړې په عملي کولو کې له دوی سره همکاري وکړي. دا موضوع چې ګواکې د انجلۍ په زوره کوژده کېږي او سیمه ییزو مسؤلینو غوښتل چې د انجلۍ ځان ته نکاح کړي په بشپړ ډول دروغ ده. دغه سرچینه په دې پیښه کې د ولسوال لاس لرل ردوي او وایي چې په تړاو یې د امنیت قوماندانۍ یوازې څو پولیس نیول شوي دي، خو سرچینې په دې پیښه کې د دې ولسوالۍ د امنیت قوماندان عبدالحمید خالد لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې طالبان د سنګسار اعدام او په عام محضر کې سزا یوازې افغانستان کې پر عامو خلکو پلي کوي، بلکې د دوی په ټکو د خپلو حکومتي چارواکو د جنایتونو پر وړاندې چپه خوله دي.
راپور کې مو اورېدل چې طالبانو په غور ولایت کې دا پلار له کورې یو نجلۍ په جبري ډول باندې ویستلی. دا البته په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ښکاري. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل ویل کېږي چې د کابل په دشت برچي سیمه کې هم درې خویندې له خپل ورور سره نیول شوې دي، خو د طالبانو حکومت د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند خالد زدران بیا نن ماښام ناوخته پر خپلې شبکې په خوندي ټویټر لیکلي دي چې په دې اړه تحقیقات کړي دي او دوی معلومه کړې ده چې دغه نجونې د هیڅ یو نهاد لوري په دشت برچي سیمه کې نه دي نیول شوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په هرات ولایت کې ډېر زلزله ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړی دی چې په کې راغلي دي په افغانستان کې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان ساتندویه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دغه ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي هم له ورته ستونزو شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته خپور کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو این اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې ښه والی رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ نه شپېته زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو این اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې سل زره کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو خدا چې په دغو زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه ور اوختي دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ناصر نوروزی له باران وروسته د تقی نقی د کلی د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، مې خونه ګلی کې ما د پښار ما شما غوښته بودم کې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوی دي. ډیرې کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوی دي. اکثره کورونه چې درز درلود لمنځه تللې د زینو کورونه خراب شوی، خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تاړتیا لري. خوراکي توکي په ځانګړي توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک بے وزله دي.
مواد خوراکي وینا مردم بل خصوصه مګری خود ما مردم غریب یم.
یو امیرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم. په خیمه کې اوسېږم. کور مو ټول درس کړی. له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړۍ زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 کسان زیانمن کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د کډوال نړیوال سازمان وایي تر زیږدیز کال شاوخوا 200 افغان کډوال د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزې په نوم یو راپور خپور کړی او پکې زیاته کړې ده چې دا شمېر په تېرې یوه لسیزه کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. د راپور د تر لرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم راسره واورئ او مه هېروئ.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په 2023 کال کې په تیرې یوې لسیزه کې د کډوالۍ په لارو کې د افغانانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د کډوالو د مړینې د ثبت یوه لسیزه په نوم د یو راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې تیر کال شاوخوا 1,200 افغانان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې دا شمېره په 2023 کال کې د ثبت شوي 133 قضیو په پرتله زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې 1,000 څخه زیاتې د مړینې د پیښې له افغانستان څخه د ایران په لاره ثبت شوي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې په ټولنیز ډول 15,520 کسان د کډوالۍ په لارو وژل شوي او یا ورک شوي دي، چې دا په تیرې یوې لسیزه کې د هر کال په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده او په نړۍ کې د کډوالو د مړینې په شمېرو کې 40% زیاتوالی ښیي. د دغه راپور پر بنسټ د 2014 او 2023 کلونو ترمنځ په تیره یوه لسیزه کې له 63,000 زیات کسان د کډوالۍ په لارو مړه شوي دي، چې له پېژندل شویو هرو دریو کسانو څخه یو یې د افغانستان، میانمار، سوریې او ایتوپیا په ګډون له جنګ ځپلو هېوادونو څخه و. په ورته وخت کې یو افغان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او 25 کلن ورور یې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د کډوالۍ په لاره مړ شوی ازادي راډیو ته وویل.
دوی ایران ته ولاړل، له تهران څخه ترکیې پولې ته ولاړل، له پولې تیر شول، خو د وان په سیمه کې ونیول شول. 8 ورځې په کم کې تیرې کړې، بیا یې له پولې بېرته رد کړل او دومره یې وهلي وه چې ورور مې کوما ته تللی و او کوچنی ورور مې چې له هغه سره و په ډېرې سختۍ هغه د پولې له سیمې وایست او د ایران روغتون ته یې ورسوه. 8-4 ساعته په کوما کې و او بیا وفات شو.
د کډوالۍ چارو یو شمېر فعالان د IOM د نوي راپور محتویات په افغانستان کې د نامناسب حالت بیانونکي بولي او وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان په تیره بیا ځوانان له احتمالي خطرونو او اقتصادي ستونزو څخه د تېښتې په هڅه کې دي، خو په دې نه پوهېږي چې د کډوالۍ لاره خطرونو سره مل ده. یو له دوی څخه باقر احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په 2023 کال کې د کډوالۍ په لارو د افغانانو د مړینې کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د کډوالو چارو ادارو دې ستونزې ته کمه پاملرنه کړې ده.
رقم 1200 نفر تلفات در یک سال واقعا
په یو کال کې د 1200 کسانو د مړینې شمېر د اندېښنې وړ دی، خو له بده مرغه هغه ادارې چې په نړیواله کچه د کډوالو مسؤلیت لري یوازې په ارقامو او راپورونو بسنه کوي او افغان کډوالو ته هیڅ ډول د لیدو وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
مهاجرین و آوارگان افغان انجام ندادن.
په داسې حال کې چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د افغانانو کډوالۍ د پام وړ ده، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بېسلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر افغانان د ګواښونو، بېروزګارۍ، د زده کړې خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او له ناقانونه لارو کډوالۍ ته مخه کوي. په دې موده کې په اوبو کې د ډوبېدو، سړې هوا، د غلو د بریدونو، د انتقال په وخت کې په وسایطو کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د نارینهو، ښځو او ماشومانو مړه کېدل له ناقانونه لارو د زرګونو افغانانو د مړینې ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
آزادي رادیویی مجله.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری په دې خبرونه کې
یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ور غوستل په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
او خدا اوس د دې نشان د دې شوکت او شتمنۍ په ظاهر کې کوم کېد.
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را تر
د ټیوی دیوی ماشام پونم لړۍ د څه لپاره پیل شوه؟
ځوان شاعران تایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سده الوقت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص دوله ابو مسلم خراسانی څومره ونډوه.
څرنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واورئ د معماری په اړه، پرته له څه شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې برجبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هس کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې تر څنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښه وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزه یې بېلابېلې موخې یادوي.
اول خدا اوس د دې د شان د دې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دغه خبره پکې دا داسې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوې جوړول، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم اوسې غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
دریمه خبره دا هم داسې کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانونو له امله د پاس له خوا څخه راویجاړېږي، نو دوی انګېرله چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړه کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل اخته ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هېڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي، یعنې دوی امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړه ایز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور و د عیال و د مال وکوي، نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
ښاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټې کلاوې به یې جوړولې.
له بله طرفه هغه څوک چې د عمبای خونو خانخانی دوران ولو د صاحبزاده و اخونزاده معلوم ولو لوړ دوړ معلوم ولو دا ټول شیان و، نو هغه څوک چې د خپل قدرت مؤثریت نورو ته ثابت وکړي نو به یې ډېرې غټې ګندنې کلاوې والي وي او په مخکې به یوه ښه مهمانخانه وو او یو لو جومات مو ولو او د هغوی د دې لپاره چې هغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وتلو وو هلته به د هغوی د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي. یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس همسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه ل ډاکټر لال پاچا اسمون سره شخیدلایم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لنډ نظر در سره شریک کړم. کره کتونکي د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغون کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. د هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شی دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي ځکه چې عمومي معلومات شته. نوی څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوی سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوی وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه یعنې په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي. دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي، یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای و، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی و، ولې کوچنی و. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا اسمون دی او تازه درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی اسمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وارلم خددي سیمو پاړه معلومات راغونډ کړیو.
هو، کله چې ما چین ته سفر کاوه، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې
په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو و، هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې مې همداسې یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه، او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیش چې ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم و؟
زه خو دا کومه خبره تاسې وکړه، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي، او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسو تصور کوو چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ولید لوی پروتوکول وي، او هغه مونږ خو د وړو وړو قومندانانو وو، او د خلکو د په افغانستان کې لیدلي وو چې غونډې لارې به بندولي او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوچې به هم بندي، داسې بندي، او د رئیس جمهور سره روان یو. رئیس جمهور هلته چې مونږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان، مونږ به په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه و چې هغه زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري، او دا خو زما ټولو دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پرېچې کې وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو مهال او دا زمان او مکان، دا درې وړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه مې وروسته نو دا به مې راټولول، او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي، فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې؟
هو، ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده، کنه کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شي هم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې تر څنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنې هغه ویډیو دغه مې ترې اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمام یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد په کې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا دغه لارې
ډی وی ډی هم عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نوره نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک څوک روان اخلي، مګر اجازه ورکړي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښه په دې کې یو بل خبر هم کوي، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرضاً دی دا د دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوئر ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه زه اکثر ما اخیستي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چند منه اړیکه هم نه وه، او دا یې نه خپرولم. او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته، او تاسو مخکې اشاره وکړله چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي، بل ورته به سختی په یون لیکلو کې رامنځته کړې ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو داسې احساس ونه کړو چې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو مختلف نظر ولرم. هغه دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه سبا بیا لیکم یا ګورم، دا ما تخیل کې بیا یو وړاندې زمانې ته هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستي دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغسې نه دی. نو دا دواړه حالاته لیکوال لیکي. دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګري ده چې دی څنګه دغه تصویرونه سره ووړي او دا تصویرونه سره وړاندې کړي. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته 40 کال او 50 کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او دغه مې په تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلې دي.
وبخښه اوسمنسه په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو کته وسوي چې دغه ته رنگین خار دی او دا رنگین ته تشریح کی، دغه رنگینی خو د وسنۍ زمانې ده. زمری څو واقعیتونه تیر شوي او کنه څه پیښې تیر شوي او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او کنه دا ځایونه په خپل ځای آباد شوي دا چا آباد کړی دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یون لیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغه لیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک کې ما ته وو پارک کې دلته وخت کې دا پښتارګا غوندې وه، دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري پکې. ما بیا په هغه چې څېړنې وکړل، دا هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چلته شوې وه او دا د جګړې مړي دلته خلکو راوړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي چې بوینه شوي وو، بس هغه خار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو دې تر منځ روغه وو کې جوړه وو کې. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړل.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویلیکنی لوستل سخت کې، هغه دا چې سر په سر معلومات راشي، ځکه امغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې دا معلومات په ټول متن کې وډوري شي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بل دغه برخه مهمه ده، پوازې معلومات وړاندې کول نه دي. په یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ور اغوستل په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چې ودره او که دا یوازې تنګ کېږي او ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلي او ته وړاندې کړي، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه حرکت نه یا د ده کوم نوښت پکې نه وي، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نورو پېښې لیکل شوي دي. نو بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې هم دا شی دی، ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یوه جمله خپله پکې نه، دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اتکا یو څه زیات شي پروا نه لري. لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا وله چې یو ځایي معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ، وایي دغه یو مخ یو ځای مه راخلئ، دا یو مخ سره بیل کوي. یعنی دغه شي ته ستاسو په دغو یونلیکونو کې توجه سوی؟
بالکل بالکل، ما همداسې کړی دی چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره هغې باندې ډېر تاکید کوم، خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور دی چې د یو چا خبرې وامورې او یو څه وم لولي، نو هغه هم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونیک یو پارونکې ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او و بخه ډیره مهمه موضوع پکې ده. دغه معلومات مونږ باید د کیسې په بڑه باندې وړاندې یعنی زخپله په دې نظر مې چې یو لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول دی د کی اساسي شې چې ده یا هغه مغز چې دغه کیسه ده چې چاته کیسه ونه کی څوک ځا سره لاس نیولې بونه زی بیا خو یو لیکم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یون لیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلک ماتوي، مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه څو ورځې وروسته واقع شوي وي. څرنګه ستاسو په دغه یون لیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی. دغسې الله تاسو نه مشکوه چې زه اوس
ناقدان دا خبر هم کوي اسمون صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولیکي له هغه وروسته باید ولولي او هغه د لوستونکو په صفت ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوي وي، خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته. ویکیپیډیا کمزور مرجع ده خو بیا هم سه یاد میکړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلری کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړه، بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې تېر شوی ما لوستی مې ده ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغې نه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي، بیا مې لیک کړی دی. بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی، سختي او ستوغي نه وي چې په لوستونکي باندې لوستونکی ستړی لکه مزر کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نه وي.
دغه شی چې تاسو توضیح کړو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي؟
نو دا شان ما په نظر کې نیولی دی ځکه دا د یو دیکې اساس دی.
کومه یوه درته ډیره جالبه ښکاري؟
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو، مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو. زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی راباندې راځي. دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و، خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېده ما به ویل چې ولا سپی دی. نو یوه جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سلی کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنې دغسې تر دغه حده پورې زه هغه شوی وم مکن، خو دا داسې نه وه. هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېره ګرانه بیه باندې دوی اخلي او پې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د ښاغلي اسمون څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسداباد کې تیره اونۍ پنځشنبه وشوه چې پکې په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانستل شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا.
صائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوي، رنگارنګ او ښکلي ګلان پکې غوړېدلي او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر وسرلې دې باور وکړې زما په دې خبره او
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی. خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي، یو وخت به راشي رانه هیره بشي، لکه د روح مې ځان ته مه رابوله، لکه وجود رانه چاپېره بشي، که راسره یې نو هم دومره به یې، که رانه بېله شوې نو ډېره بشي، سعود نه سترګې بل ته مه اړوه، نظر دیوال دې پکې ګیره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناوو کې له شاعرانو لیکوالانو وغوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعرې راپور ما اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ډیوی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مونه مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغوی چې ژوندې دي هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوې لګوو.
آنلاین ډیوې بلوي په یادې
وو شیبر سیبا دلته بیا نورو لیکوالو ادیبانو تم پلمه سیخیږي چې په همدې نومونو او په همدې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي، د دوی خاطرې شریکیږي، کیسې شریکیږي، په هنر یې خبرې وکړي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي، نور څه اصول ورته لري چې څرنګه یې غوره کوي؟
اصول ډېر واضح نه دي خو هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي که نه موږ خو د ژوندیو شاعرانو کې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري، نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چا ورپام هم نه وو او خ شعر لیکي لګ په هغه ذوقي ملګرو کې ذوقي خلکو کې محبوبیت لري نو دا خلک را تشویقو.
که چېرته مشخص اصول ورته ونه لري فکر نه کوي چې ممکن د ځینو حق تر پښو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي بیا لګ ملامتي موږ په ځانو منو ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غني ادب ده نو ډېره به ګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسېږي خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر د هر چا زړه ته کوز جي.
نعام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړئ هغه شاعران انتخاب کړئ چې رومانتیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدي ممکن خوند درکړي. له دې لارې مې مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب. ما مخکې درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي خو دې ته موږ زه یوازې نه یم. ما د دوکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی هلته تر 300 پورې ملګري دي را سره او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه ټاکو مقصدار ملګری رایې ورکوي موږ یې نومونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګري رایې ورکوي.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه له دې 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دننه ملګري نه ټاکو بهر ملګري ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو نو تر اختره خو مې نیت دی اوسه له اوسه.
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی د هغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پی ولیکي او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي د هغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و او دغسې و چې مخکې شوی م نو په همدې نوي کار وم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو له نیواکو سره مخ یو نو مخته به ورته ګورو موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه م ورنه کړي پکه چېر هغه د ژوندۍ ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندۍ ستاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپله دغه خاصه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا داسې نیوکې خو به وي انتقادونه به وي دا خو یو ښکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي لیکن مخکنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم په دوو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په باره کې فکر نه کوي خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
و دا خو شیبر صاحب موږ را ټول کړي د همدې لپاره دي ځکه انتخاب خو موږ هغه اوله ورځو کې وکړه نو موږ یو لیست ترتیب کړ دېرش کسیز لیست نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کې دي او زه دوی سره یم موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو وغږیږي او نور ملګري نظر ورکړي او دویم د ما سره چې کوم ملګري دي دام لیکوال ملګري دي نو دوی هغه هنر هم ورسره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه م وي چې په شاعرانو لیک دا خو ډېره مهمه خبره ده وایي موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډېر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته بووي چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن که چیرته یو څوک دا ووي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره دسې استعمال کړی دی، یا په دې شعر کې نوې خبره دغسې کړې ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجایش پکې شته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت هم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخته ګورو، خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کس هم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو، خو که موږ وړ کس هم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا یې په شعرونو دا نکتېدای شي، یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د اصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستی دی. له دوی به واورو.
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټولو مجموعه یې راخیستې. باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسی دوری د شاوخوا دو پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسی خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفہ له کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو، کوم کسانو ډیر صلاحیت ترلود. د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لخر معاشات څه ډول کېدل، څنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی پرانی به بغاوت کول څنګه لمنځه وړل کېدل. همداسې وخت پر رسیدو کې یو بل ته کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یوه لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث شو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره لمنځه لاړه سی. دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصطلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده، او د څو تاریخونو ورچان ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه هغه دا ده چې
پژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښو، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رات غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.